درنو اوریدون که السلام علیکم وز پا افغانستان که ده ماشام و بجه دی ده آزاده رادیو پا دی سات پخپروانه که با روختیا ده شوانشتمنی و لرو چه اسدالله دین وراندی که وی خود ترده وراندی مو را بولم ده دی سات خبرونو تا ده ملگور ملتو ده خوڑو نریوال پروگرام وای پا افغانستان که ده ناوره بشری وزیعت ده دوام درون بار ده شزو ماشومانو پر وجو ده دی اداری نن پخپل اکس پانه کلی کلی ده بودیجه ده کموالی لکبل سبانی یو میلیون میاندی و ماشومان ده خوارزواکی پاورندی ده خوڑو مرسته نشی ترلاسه کوله ده خوڑو نریوال پروگرام ویلی روان میلادی کال پا افغانستان که نه ویشت میلیون و دولک و گری بشری مرستو تارتیال لری تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزڼ ضد واکسین ورکړل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزڼه خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپله ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر راروانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایته پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د ګوزڼ په وړاندې واکسین کړي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر سلو زیات لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې ولس ښځې هم شاملې دي چې له هېواده له بهره د هانګشو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډېرو پامې ځان ته اړولی په ولسو څانګو کې لوبېږي. په دې سیالیو کې د پنځه څلوېښت آسیایي هېوادونو ټولټال دولس زره لوبغاړي په څلوېښتو بېلوبېلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د پاکستان پوز وای په شمالي وزیرستان کې یو سرتیری وشل شوی دی. د پوز عامه اړیکو نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ځواکونو یې پرون شنبه په میر علي کې د وسلوالو پر ضد عملیات کول چې برید پرې وشو. ټي ټي پي د دې حملې مسؤلیت منلی او ادعا یې کړې چې په دغه ورځې په دو حملو کې پنځلس پاکستاني پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي. د نګورنو قرباغ د بلتون غوښتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې یو لکو شل زره ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړی چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي او ارمنستان یې منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوځ تېره اونۍ په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې څلرویشت ساعته یې دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اړ ایستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلي چې دا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د هغوی د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. او د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې دوه فلسطینیان نن سهار د اسرائیلي ځواکونو په حمله کې وشل شوي دي. آژانس وایي دغه دوه کسان په تول کرم کې د تور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګېدلی دي. اسرائیلي پوځ ویلي چې یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. هیره یا لیاده و تلمو توم رزوره بی ده سپتمبر یه ویشتمه ده الزایمر یا ده هیره ده ناروغی نریوال و رزوه. ده ناروغی تر دیره لپندش پیت کلنه پورت و عمر کسانو تا پیخیگی، خو چیره نیخی چیه تر ده عمر خطه کسان او زوانان هم پری اخته که دلیشی. الزایمر یا هیره چه دول ناروغی ده؟ ده ده ناروغی نخی نیخانی او ده درملن لاره چاری چه دی؟ څو وکړو چې حافظه پیاوړې وساتو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همداشي به په همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمه دی د رواني او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. تاسو اوریدونکو هم کولای سئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې او نظرونه له موږ سره شریک کړئ. که چیرته تاسو غواړئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ د تماس شمیری مو دادی، یو نړیواله شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که مو انټرنیټ سم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ، لګښت مو کم راځي. 00420212641401. بل نړیواله شمیره درته اعلانوم اوریدونکو، که تاسو چیرته نه غواړئ چې لګښت مو وشي یوازې موږ ته مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي تر څو ستاسو لګښت ونه شي. دا نړیواله شمیره ده 00420212541. بیا یې تکراروم، 00420212541. پینځه سفر یو په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. ورځو ډاکټر صاحب انوري سټوډیو ته وصل شوی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ له دې نه پیل کړو چې دغه الزایمر یا د حافظې کمزورتیا یا هیره دا څه ډول ناروغي ده او ولې د ناروغیو په ډله کې شمیرل کیږي؟
مننه کوم ودان. اول سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. د الزایمر ناروغي یو عصبي ناروغي ده چې د اکثرا د زوال عقل یا دیمنشیا یا دیمانس یو عمده او اساسي لامل ده. د هغې ناروغۍ څخه ده چې په دې کې د ناروغانو حافظه، د ناروغ تفکر او د ناروغ ټولنیزې کړنې تاثیر لاندې راولي. او معمولا د حافظې په برخه کې هغه نژدې حافظه په ابتدایي مراحلو کې صدمه ویني، یعنی نشي کولای ناروغ هغه نږدې شیان چې ده په ژوندانه کې تېر شوي هغه په یاد وساتي او یا نوي شیان زده کړي. چندس مختزی او کدی شي دائم مرحله او درېمه یعنی هي مرحله ته چې او اخیم حالت دی داخل شي. د سنوسال د نظر د غلطه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، نه پیژش کې تکلن نه تر پینځه یا کلنې پورې دا واقعات ډیر زیات دي، ولې په کمه کچه باندې څلور نه تر پینځه فیصد یا د درې نه تر پینځه فیصد پورې ناروغان چې په الزایمر ناروغی اخته دي د دې شونه تر څلوېښتو کلو پورې هم کېدای شي چې اراض ولري او یا په دې سن سال کې یا په دې عمر کې کسان مساد کې. دا هغه کسان دي چې اکثرا جنیټیکي ستونزې لري، یعنی د دوی د کورنۍ په غړو کې په عمله درجه غړو کې، یعنی مثلا مور او پلار یا د خویندو ورونو کې دغه ناروغي په جنیټیکي شکل باندې موجوده وي، چې معمولا دلته بعضی جنیټیکي موضوعات چې کروموزومو که تغییرات وی پیغه کسان کلیش پدی عمر که هم رامنسش.
خواه دکتر سیب دغا تاریخچه تاسو خواه تشریح کرلا، دغا ستونزه چو وقت دندخنی ورده کسی هم دغا لیاده و تل فکر کم یا ودیر اوم ده ستونزه ده خصوصا پا درهی مو هیوادونو که مثلا یا افغانستان و غنبه وزل و هیوادونو که یو سره وانی ستونزې هم لري، ورسره ځینې کسان دغه د یاد وتلو یا د هیرې ستونزې هم لري. دا تر کومې کچې پورې مثلا عادي ده او تر کومې کچې پورې د اندېښنې وړ ده؟ مثلا یو کس ته چې اثر مخامخ کیږي د هغه نوم له یاد وتلی وي، سره دې چې هغه کس مثلا لیدلی وي یا په ټولګي کې وي یا مثلا کوم محفل کې لیدلی وي، یا مثلا داسې کس ته چې د خپل اولادونو نومونه ترې هېر کړي، ترې ګډوډېږي، مثلا د زوی نوم مثلا یو څه وي دا بل څه پسې غاکې دي، بل زوی نوم ورته اخلي، یا دغسې لورانو ته د یوې لور په ځای د بلې لور نوم اخلي، دا هم په دې الزایمر کې حسابېږي او که نه الزایمر یو څه هغه جدي بڼه ده؟
د ریدلو یا د حافظې د خرابوالي په اړه باندې باید ووایو چې الزایمر یا دا یو عصبي ناروغي ده چې په پیشرفت کوي او د قابل برگشت نه ده، یعنی بیرته راګرځېدونکې نه ده. ولې معمولي هیریدل اکثرا د کانسنټریشن یا د تمرکز ستونزه وي. اکثره کسان د تمرکز مشکل لري، په یو موضوع باندې تمرکز نشي کولی یا یې نه کوي، یا بعضې ذهني نشخوارونه لري، بعض ذهني شخوندونه لري، بعض موضوعات عادي موضوعات نه هېرېږي. هغه یو عادي حالت یا یو فیزیولوژیک حالت یا طبیعي حالت هم کېدای شي ورته وایي، ولې که چېرته دغه هېرېدل دومره جدي شي چې هغه د یو کس په ټولنیزو عمراتو کې شخړه رامنځته کړي یا سکتګي پکې رامنځته کړي، یو کس ونشي کولی هغه ظریف ظرافتونه چې په د حافظې د پاره د ژوند د کړنو په مورد باندې باید مراعت شي هغه نشي مراعت کولی. بیا هغې وخت کې موږ کولی شو چې دا دیمانس ورته ووایو چې دیمانس مختلف علتونه لري چې یو عمده علت یې د الزایمر ناروغي ده.
بله،
دا نور موضوعات چې بله
مهرباني ډاکټر صاحب مهرباني.
نو د نورو هیریدل معمولی چې مثلا یو کس نومیت نه هیریږي، یا بعض مثلا اکثرا متعلمین یا محصلین یو درس وایي وایي چې درس وایم د یاده مې وځي، دا په دې وخت کې یا تمرکز ورباندې ښه نه دی یا شیوه مطالعه ورباندې ښه نه دی، یا مثلا فرد تقاضا کوي د خپل دماغ نه چې یو څه د آني ذهن ته راشي، بیرته چې کوم څه ویلی د آني ذهن ته راشي. دا یو طبیعي حالت دی چې دومره د تشویش وړ نه دی، ولې که چېرته د عقل د زوال سره یا د هیریدلو پرسن که نور اراز علایم نور نش نشانه چاغه د کس پر افتار کې د کس په تفکر کې او لکه مخکمه چې د ژوندانه په هر ظرافتو کې چې د محاسبه لپاره یا د حافظه لپاره کارول کېږي په هغې کې مشکل لري او یا ستونزه رامنځته کړي د هغې وخت کې یو جدي حالت دی چې باید د هغې لپاره اقدام وشي تر څو چې وکولی شي چې دغه هیریدل یا دا زوال د عقل ګرځېدونکی دی او یا نه په خاطر د دې باندې چې د دې لپاره مختلف لاملونه چې د هغې لپاره مثلا عروقي یا د وړو شریانونو او وریدونو د اختلال د وجه یا زوال عقل رامنځته کېږي چې په هغې کې کس حافظه خرابیږي یا تفکر دی یو کس خرابیږي دا قابل درګرځېدلو دی ولې په الزایمر ناروغۍ کې د راګرځېدلو ظرفیت نه لري او بېرته راګرځېدونکی نه ده.
بله ډاکټر صاحب سبا اوریدونکو ته هم نوبت ورکړو. زه فقط غواړم یو بل بحث هم همدلته مطرح کړو چې لومړنۍ نښې نښانې څه ګڼلی سو. مثلا تاسو وایئ چې الزایمر هغه حالت دی چې هلته انسان له هیر سره ترڅنګ پر افتار کې یا په تمرکز کې هم تغیرات راځي یا په عادي ژوند کې یا په عادي کړنو کې تغیرات راځي. نو لومړنۍ نښې نښانې به د الزایمر څه ډول تاسو بیان کوي اوریدونکو ته یو دوه درې کې ورته وایي؟
د مال کومه څه ویل الزایمر یو ابتدایي شکل دی. الزایمر د چ په ابتدا کې علائم نه شي نشانه رامنځته کیږي. یو د الزایمر ثانوي یا دویم پړاو دی یا هغه منځنۍ پړاو دی یو هغه وخیم حالت دی. اکثر اوقات د الزایمر د شروع هغه وخت چې د نیورونونه یا دماغي حجرات د پروتینونو د مشخص پروتینونو د تراسوب د نتیجه نه او یا د بعض مواد و د تراکم نه نتیجه نه په داخل د نیورون کې نیورونه د مشکل سره مخ کیږي او نیورونه د منځ دی هغه ارتباطي عصبي ارتباطات په داخل دماغ کې نشي رامنځته کولی. د پروسه مخ کې شروع شوي ولی اعراض علائم یا نښې نښانې وروسته سره څرګندیږي چې په هغې کې هغه ابتدایي نښې نښانې مثلا د راوتل دی هغه نږدې حافظه هغه شیان چې د په ژوندانه کې نږدې پېښ شوي مثلا د ورځې په جریان کې یا د یوه دوه ورځو نه مخکې شیان یا هغه دې راباسي او یا مریض هغه کارونه کوي یو شی داسې یو ځای دي چې مناسب ځای نه وي. مثلا یو کس په یوازې دې باندې چې پیاله یا ترموز نمیز سر کېږدي ځي پیاله یا ترموز په منقل باندې دي یا پیاله په مثلا تچوکې لاندې یو مناسب ځای کې داسې یو کار کوي یا موبایل مثلا د اور په سر کې داسې یو کار کوي چې فکر کوي چې عقلاني کار نه دی. مثلا کس سره د نمو یریدل د ځای د افرادو د اشخاصو د اماکنو نمونه کې نه یریدي په فکر کولو کې دی مشکل لري په خبرو کولو کې دی مشکل لري. اکثرا سوالونه په بار بار پوښتنه کوي دا بار بار تکراری پوښتنه کوي دا د ابتدایي علائم دي چې په خفیف شکل کې دی او کله کده پرمختګ کوي دویم پړاو ته داخليږي دغه وخت کې په دغه په روزمره ژوند کې ستونزه را پیدا کوي حافظه یې کاملا نه منځځي قضاوت او تصمیم گیری ده کس ده منزدی او بالاخره دیده متوسط حافظه هم لاس خوری یعنی ده مسئول نپاتی که یا واقع ده مسئول سر مخکی.
بله دکتر صاحب لاملونه به چوی دا محیطی لاملونه لری لفقر و بیوزلی و روانی ستونزو سره لده سره چون را تلاو لری او داسه چیرنو چه خودلی چه آیا پا پرمختل هوادونو که هم دا ستونز دیره دا و کنه یوازی د دویم او دریم درجه هوادونه قربانی دي.
د عوامل په اړه باندې یو مشخص سبب د الزایمر د ناروغۍ د لپاره تر اوسه نه دی پیژندل ولی ریسک فاکتورونه یا هغه لاملونه چې کېدای شي د الزایمر په ناروغۍ کې لاس ولري یا الزایمر ناروغۍ رامنځته کړي هغه وجود لري. د ټولنو په اړه باندې په غربي دنیا کې چون کچه د عمر لوړه ده نو کېدای شي په هغې ځای کې الزایمر ناروغي یا ډېره ثبت شي او یادوي چې د سن زیاتواله چې هغه ته سن معمولا هغه ایوریج هغه متوسط سن هغه ته لوړ دی په غیر ځای کې کېدای شي زیات سب شي او په فقیر مملکو کې کېدای شي یا د عمر د ټیټوالو د ټیټوالی او یا هم نسب کېدل د الزایمر ناروغیو باعث دی وي چې عمر کم وي ولی بیا هم دقیق نه شو ویلی چې موشتو کې کوم ځای کې څومره دي. مثلا موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې اصلا دا ریسرچ نه لرو چې موږ الزایمر ناروغان څومره لرو څه برخورد ورسره کېږي ولې په غربي نړۍ کې دا کچه لوړه ده. هغه فکتورونه یا ریسک فکتورونه چې دې کې رول لري سن او جنس مهمه موضوع ده چې معمولا هغه کسان چې د پنځه شپېتو نه تر پنځه اویا کالو پورې دا عمر لري په دې عمر کې د الزایمر ناروغي ډېره وي ولې مثلا په زرو کسانو کې دوه کسان په غربي نړۍ کې راجستر شوي دي او مثلا که دا عمر د پنځه اتیا کلونه لوړېږي نو دغه کسان تر څلوېښتو نفرو پورې هم په لس زرو کسانو کې ثبت شوي دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ.
بعضې اوقات
او را سره وسی بحث به دمه ورکو ور بس اوریدونکو ته به نوبات ورکو چې اوریدونکو هم منتظر پات نشي ورزو یو اوریدونکو استډیو ته وصل دی. مهرباني وکي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
سلام انا لودین صاحب تا ډاکټر صاحب اوریدونکو لازمه د شبال غزنه خبرې
خا مهرباني وکي زبل صاحب ستړي مشه تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي.
ډیر مننه کوم لدین صاحب ډاکټر صاحب ته بیا هم سلام او پښتنه می ده. ډاکټر صاحب محترم ځینې کسان مثلا درس وایي کله چې سم کې درس وایي هلته شپه دی خو دا بل ورځ یا د څه وخت په تیرېدو سره مثلا چې کور ته لاړ شي هغه درس دی نیریږي. بل مثلا زه اوس تاسو سره یو پښتنه شریکوم دا پښتنه دلته پاورن راڅخه هیریږي. آیا د دې ترمنځ توپیر څه دی؟ آیا دا هم یو د حافظې مشکل کېدای شي که دا یو رواني تکلیف کېدای شي؟ او بل ډیر غم درد ویني رنج دا هم پر هیره یا پر حافظه کوم منفي تاثیر کولای شي؟ مثلا یو په یو کورنۍ کې ډیر غمونه دي دردونه دي ویني دي دا پر حافظه یو ناوړه تاثیر کولای شي هیره منځته راوړلای شي که نه؟ مننه.
کور ودان سلامت او سی زابل سی ښه ډاکټر سی بول بده زابل سی پښتنه جواب کو به دلته اوریدونکو فیسبوک کې هم ځینې پښتنه کړی غته به راسو.
من زابل سی تخاول سلامونه د پښتنه په اړه باندې باید وایم چې ما مخکې هم ویل چې موږ باید الزایمر ناروغي یا دیمانس یا زوال د عقل د حافظې د نورو اختلالات سره باید تفکیک کو تشخیص تفریقی کو او په ټیټ سن سال کې معمولا لکه زبلی صاحب چې سوال وکړو مثلا په صنف کې دوی یو څه زده کوي بیرته یې دوامواري په یاد نشي راوړی یا یوه پوښتنه کوي دوامواري یاد ته نشي راوړی په دې کې معمولا حافظه ستونزه نه لري. حاصل اساسي ستونزه په توجه او تمرکز کې وي. موږ کله که یو څه ته توجه کوو ټول حواس د بیرون نه راقته کوو او په یو موضوع باندې توجه کوو. کله چې دغه توجه ته تداوم ورکوو دته د مسیر تعقیبوو دغه تمرکز دی. کله چې موږ دغه تمرکز سونځ ویني د تمرکز د مختلفو عملیات د رواني ناروغیو یا د محیطي محرکو د وجه په موضوع موږ په چاپریال کې محرکونه دي چې موږ د توجه مختل کوي یعنی تمرکز د منځ ځي. کله چې تمرکز د منځ ځي د حافظه هغه پړاونه چې موږ یو څه زده کوو بیا هغه د دماغ کټګوري کوي وروسته د غینه یا آرشیف کوي د آرشیف کولو نه وروسته دوباره په یاد راوړي. دغه پروسه موږ مختل کوو په دغه صورت کې موږ فکر کوو چې زموږ حافظه ګټ مشکل لري ولی اساسي مشکل زموږ د توجه او د تمرکز وي. دا نو د الزایمر د ناروغۍ نښې نښانه نه دي. که چیرته د نورو عرض علایم یا نښې نښانې مو چې مخکې الزایمر او یا دیمانس په اړه باندې وویل چې هغه ورسره شتون ونه لري دا مشکل توجه او تمرکز دی.
او ډاکټر صاحب یو بله پوښتنه درلوده مخکې فکر کوم ما هم په یو ډول دا پوښتنه مطرح کړه چې وای په کومه کورنۍ کې چې ډیر جنجالونه وي غم وي درد وي رنځ وي او دغه راز تاوتریخوالی وي دا هم وایي د حافظې په کمزورۍ اغیز کوي؟
ولې نه. د حافظې په کمزورتیا په اړه باندې یو شی چې ما مخکې وویل چې رواني ستونزې، رواني اختلالات، مثلا کیدای شي یو میجر ډیپریسیو ډیزاردر یا په عامه اصطلاح باندې ورته وایو خفګان، ژور خفګان، استرابات، نور رواني اختلالات باعث دې کیدای شي چې زموږ تمرکز او توجه خراب کړي، نو د اغیز خود خرابالی دیدن پر نتیجه که یو شای سه دماغ تا اونو شو سپارالی که تحلیل و درک نکو اغا شای دوباره یا تران و بوده بی اثر ندی. ولی ده الزایمر پر ناروغی که پا دی میخانیکت بانده دخیل ندی ده موضوعات، ولی ده اغا لایف ستایل چه ورتوایی چه یو در سکتورو ده الزایمر ناروغی یا ده زوال ده اقل یا دیمنشیا ده جمالس ده اغا نده د افارس فاکتورو د جملې څخه دی. ولې نه هغه سلو کیرول کې لري، لکه مثلا نو ورزش نکړل، هغه د موږ رواني فزیکی حرکات او محدودیتونه، مثلا موږ غذایی رژیم سوې تغذیه، دا ټول د الزایمر ناروغۍ کې یو ریس فاکتور په نوم باندې پیژندل کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سترلاند خبرتیا وروسته بحث ادامه ورکو.
روختیا د ژوند شتمنی.
ما پښتنه ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد د اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړې دي.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را په دی خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا ولې
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی په الزایمر یا د هیر په ناروغي باندې خبرې کوو او موږ سره میلمه دی د عصبي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر فرید احمد انوري. اوریدونکو په دې لچې اړیکه ونیسئ، خپلې پوښتنې راڅخه وکړئ. دلته په بحث کې په پوښتنې مطرح سي، ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. ډاکټر صاحب، د رودوال احمدزي په نوم باندې ورور پښتو فیسبوک پاڼه کې پوښتنه لیکلې وایي: زما عمر 15 کاله دی، خو څه باندې یو کال کېږي چې همدغه د هیر ستونزه راته پیدا شوې ده. وایي: د اعصابو متخصص ته ورغلی یم، څو ځله مې دوا خوړلې ده او نتیجه یې هم وایي 0 ده، معنا دا چې نتیجه یې نه ده ورکړې. وایي: ډاکټر صاحب، څه سپارښتنه راته کوي چې څه وکړم؟
رودوال صاحب ته خو باید ووایم چې د متخصص د اعصابو سره په تماس کې وي تر څو کولی شي د خپل ټولې ستونزې ټولې نښې نښانې چې په دې کې موجودې دي هغه ډاکټر صاحب سره مشوره کړي، که چېرې د ډاکټر صاحب دوا سره د دې ستونزه نه حل شوې نو یو بل متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو ستونزه حل شي. ولې کوم مشوره چې زه دوی ته ورکولی شم، دوی دې کوشش وکړي چې خپل هغه لایف سټایل لږ تغییرات پیغې کړي راولي، مثلا خپل تغذیه که تغییرات راولی، که چیسته مثلا خدای مکره ده سگرت رو یا نور رو دخانیتون استفاده که وی اغا کنترول کی، خپل خوراک مثلا که وزن زیاد وی خپل خوراک کنترول کی، ورزش وی کی، تحرکیت ولری مو که کل تحرکیت نلرو یا ورزش نکو دیگه سر از بخت از خدا سوزه چه ده قلبی آفاتو که مثلا یقینا باید موږ جلګلی وکړو. د الزایمر یا د حافظې دي ښه ساتلو لپاره د یقینا هم باید جلګلی وکړو او د یقینا مخه ونیسو. نو د دې لپاره دا موضوع ډیره مهمه ده. او بل خبره ده چې د حافظې د تقویت لپاره باید د یو پروسه تای کی، اول معلومات راټول کی، پیغه باندې توجه کی، پیغه باندې تمرکز کی، تر څو هغه ښه درک او تحلیل شي. یو روسه دیغه د یادګیری د پاره دماغ ته یو څه وخت ورکي، یو پرو د عالی شکل د دماغ نه ونه وړي چې مثلا ما څه ذکر یو څه وخت ورکي یو تفریح ولري. روسه دیغه کولی شي د دغه مشکل خپل د سره حل یا څه کومه ناروغي موجود ونه لري، ولی فقط هغه شیوه د
د ذکر یا د یادګیری یا د حافظې تسپارلو هیڅ نه ولري هغه پروسه په ستاسو شکل باندې تعقیب نه کېدای شي د هغې ستونزې نو پیسن سنې تاسو څومره وخورو ډېره
پنځه درس
کله نه نه خدا نوی ځوان دی نو تر اوسه پورې به د دې ناروغۍ لپاره خو وکړه چې د کورنۍ کې څوک دا ناروغي ونه لري چې هغه جینیټیکي فاکتورونه موجود وجود ولري چې دی آسیب پذیره وي نو زه لپاره ما مشوره همدغه ده چې ډاکتر سره به مشوره وکړي او خپل لایف سټایل دې لږ څه کنټرول کړي.
او ډاکټر صاحب دغه الزایمر ناروغي چې که دغه مرحلې ته لاړه سي چې مثلا د انسان حرکات هم ورسره بدلیږي هیره خو یو ستونزه دا د دې ترڅنګ د انسان حرکات هم ورسره تغییر کوي په رفتار کې په چلند کې بدلون راځي انسان نور له کوم ناخوالو سره د الزایمر ناروغي مخ کوي په عادي ژوند کې
ما مخ کې ویل چې په دریو حوزو د رواني او د ناروغ کې د ناروغي مداخله کوي تفکر کې په حافظه کې په تفکر کې او په رفتار کې همدارنګه د مریض په گفتار کې هم ستونزې ایجادوي چې په ابتدایي مراحلو کې یوازې حافظې سره ستونزې وي او بعضې ټولنیز حرکات مختلف ولې که دا پیشرفته تره کېږي کیدای شي د مریض خبرې منطقي خبرې نه وي کیدای شي د مریض رفتار قابل د کنټرول نه وي مریض بعضې اوقات د مریضان په دوامې مرحله کې په نامه د سن داون سندروم یا د لمر لویدلو سندروم سره مخ کېږي چې په هغه کې مریض قضاوت د مریض ادراک د مریض خبرې د مریض رفتار کاملا مختلف کېږي چې کېدای شي د کور نه د وتلو یا مثلا غورځېدلو امکانات شته خپل روزمره امورات نشي ترسره کولی او یا کېدای شي د مریضانو سره هلوسینیشنونه هلوسینیشن یا دیلوژنونه یا بدګمانۍ رامنځته کړي هلوسینیشنونه که داسې تعریف کړو که چېرته زموږ د پنځګونو حواسو په چار اطراف کې یو محرک وجود ونه لري موږ یو څه احساس کړو دا هلوسینیشن دی مثلا یو غږ منډې د غږ موجوده نه وي موږ غږونه احساسو یا یو شی وینم موږ یې وینو نو دې مریضانو ته دغه ستونزې پیدا کېږي چې دا خپله د فرد پر ټولنیز روابط باندې سخته اغېزه لري چې دی کېدای شي د ژوندانه د کړنو سره د یو غټ جدي مشکل سره مواجه کړي چې دا د کورنۍ دپاره د ټولنې دپاره یو بار په شکل هم کېدای شي او د یو ریسک فاکتور د هغې د کورنۍ د غړو دپاره هم کېدای شي او بدبختانه چې پیشرفته هغه کې حالت د الزایمر کې مریض په اقتدار بوري نه لري یعنې په خپلو دفع د ادرار او د مواد غایطه باندې هم کنټرول نه لري بعضې اوقات داسې رفتارونه کوي چې ورته وه دیسارګنایز بیهویر یا هغه د غیر مترقبه او غیر عادي رفتارونه کوي مثلا د خپلو جامې چې سره نو نه کول یا داسې کارونه کول چې اصلا عقل او منطق نه مني داسې کارو ته هم مخه کوي چې بالاخره کیدای شي سبب د مرګ هم شي چې په غربي نړۍ کې کوم امر راټول شوی دی یو د علتو د مرګ میر د موثره خلکونه اووم علت یې هم الزایمر یا همدغه دمانس دی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ راځئ چې بیا اورېدونکو ته نوبت ورکوي او اورېدونکي وصل د سټوډیو سره ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اوري مهرباني وکړئ خبرې وکړئ غږ مو وصل دی.
یو دین صاحب سلامونه.
علیکم سلام احمد نبی ورو رستړي مشي مهرباني.
مننه تاسو ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم محترمه ډیره بخښنه غواړم دغه راډو ما د ودرې ورته شم خران ته ویل ان د نورنل کیږي ولا نور جان د څه پکره کوسه بغلا کې موږ نامه غوي راډو نه مستفید نه یو.
خا په هر حال موږ به دغه موضوع بیا هم مطرح کړو تخنیکی همکارانو سره فکر کوم تر یو ځای پورې فریکونسیان ستونزې درې د شپې له خوانه د ورځې له خوانه شرات وي په هر حال اوس موږ په الزایمر ناروغي خبرې کوو اتمن تاسو موضوع فیسبوک کې کتلې ده مهرباني وکړئ د الزایمر یا د هیرې په اړه باندې کومه پوښتنه لرئ چې ډاکټر صاحب د فیسبوک
نو دې سبب دا یو ښه غدا یعنی زیاتره وختو کې موږ د ماشومان ویني یا د غټانی چې فکر کوي چې د چا خبره د شپې خوب کې ویریږي، یعنی د خیز وي تقریبا زه فکر کوم چې یو دم ځکه راکینی. نو دا یو زیاتره هغه کې نه پیغام چې دا د افغانستان د موږ تاسو وطن کې ډېر جنگونه وو کله چې بل آباد لري، نو دی په ډاکټر صاحب هغه واچی خو خو بدبختانه چې زراعت ونه اورم دلته ډېر ډېر مشکلات دي. واقعیت خو دا بعض ماشومان چې ویرجن ویرجن ګرځي دی ورځې لخوا داسې فکر کوي چې دا یو سړي ته داسې ګوري لوغ لوغ ګوري چا خبره. زیاتره وختو کې داسې ماشومان هم شته د کلي بانډو کې او بعض د غټان هم دغسې د شپې خوب کې ویریږي. زیاتره
محمد نبي وروره فکر کوم یو څه سوې تفاهم سوی د ویرې او د هیرې ترمنځ تفاوت دی. موږ په هیرې باندې خبرې کوو، هیرې معنی له یاده وتل یو شاید چا له یاده وځي. مثلا ته یو چیرته یو څه اسناد کې دی د کوټې په یو برخه کې، مثلا سبا د هغه اسناد په کار وي ځای در نه ورکوي، یا مثلا یو څه د حافظې ته سپارلی وي، حافظه د زر کم د حافظې کمزورۍ باندې یو څه بحث کړه.
بله بله پوه شوم. ولا دغه صاحب د خپله کله کله دکان کې ما یو شی د کالونه چې ورسم ځوان چې دغه راواخلم هلته چا خبره یو نیمه دقه یوه دقه سوچ وم. واقعیت دغه خو یو زیاتره د افغانستان خلکو دا مشکلات څه ده ندي صاحب، واقعیت ته دغه یو ښه برګاد دا جوړ کړی ده. نو دا په دې عقله باندې ډاکټر صاحب یو نظر واچي چې دا څه عوامل دي، څه مشکلات دي. واقعیت دا ښه خبره دی وکړه، مننه ډېره مرسته غواړم.
کور ودان محمد نبی ورور سلامت اوسې، ډېره مننه چې اړیکه مو نیولې وه. مننه اورېدونکو چې اړیکه نیسئ، که چېرته مو انټرنیټ سم وي زموږ واټساپ ته اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره بیا درته تکراروم: 00 420 12 12 6 41 01. ډاکټر صاحب، مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې انسان که چېرته ورزش هم ونه کی یا فزیکی فعالیت هم ونه کی ممکن له الزایمر سره مخامخ سي. کله چې د سپورت یادونه کیږي، ډاکټر صاحب، د انسان هر عضو لپاره سپورت مهم دی. مثلا د پښو لپاره، د خېټې لپاره بیلابیل حرکات دي، مثلا د لاسو لپاره، د غاړې لپاره، د اعصابو لپاره ښه ورزش څه دی؟ آیا مطالعه هم د اعصابو لپاره په ورزش کې حسابېږي، یا مثلا تلاوت کول چې په افغانستان کې په نورو اسلامي هیوادونو کې اکثره خلک سهار لخوا نه تلاوت کوي؟ خو دا تلاوت یا مطالعه هم دوه ډوله ده. یو دا چې ډیر تمرکز پې کوي، مثلا عمق د موضوع ځان رسوي، او یو دا چې مخ نه لولي، مثلا نور فکر پکې نه کوي، تمرکز پکې نه کوي. آیا مطالعه یا مثلا نور داسې کوم ډول ورزش ده چې له اعصابو سره مرسته کوي تر څو اعصاب حافظه پیاوړې وساتو؟
ډېره ښه پوښتنه. د ورزش دوه شی چې په ټولو امراضو کې معمولا هغې ته توجه کوي، یو ورزش ده، یو سموکنګ یا سګرټ او دخانیات او استفاده چې په ټولو امراضو کې د ورزش نه کړل او د دخانیاتو استفاده ده په ډېرو امراضو کې یو عمده فاکتور ګڼل کېږي. نو په رواني ناروغیو کې خصوصا په الزایمر کې سګرټ کول او د ورزش نه کړل یو د عمده ریسک فاکتورو د جمع څخه دی. او د اعصابو لپاره ورزش، ټول فزیکي فعالیتونه او ورزش د اعصابو لپاره مفید دي. لکه تاسو چې وایئ چې مطالعه، چې موضوع نه ډېر لږ اولاد نه شم، غواړم مخکې دینه چې مطالعه او تلاوت د قرآن کریم په اړه باندې یو څه وایم. غواړم یو څه روښنايي په نیورو ترانسمیترو او په دماغ باندې واچوم. د دماغ جوړښت داسې شوی داسې ده چې په دې کې یو نوی مواد، کیمیاوي مواد په نامه د نیورو ترانسمیترو موجود دي، چې دا نیورو ترانسمیترو په ښکته کېدو او چوچېدو باندې زموږ دماغ فعالیت کوي. ټول زموږ کړه وړه د نیورو ترانسمیترو په واسطه باندې یو دماغ نه یو جز نه یو نیورون بل نیورون ته انتقالېږي. هر هغه څه چې دغه بیلانس د نیورو ترانسمیترو نورمال ساتي او خې ساتي، ا دې دماغ لپاره مفید ترين او پیاوړي ترين موضوعات دي. مثلا کمو چیرته د وګو د لارې او رو چې هر هغه څه چې دیغه کې نظم موجود وي، د موږ د زړه مترونه دغه کیمیاوي مواد په داخله دماغ کې په یو منظم شکل باندې ساتلای شي او دا کنټرولولای شي. تلاوت قرآن کریم څنګه چې د صوت به نظر قرآن کریم د الفاظو به نظر منظم ترین کلام دی. لکه الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایي چې ورتل القرآن ترتیلا، بهترین ترتیل او بهترین ترتیب د الفاظو او د کلماتو نظر په قرآن کریم کې دی. نو د تلاوت د دماغ لپاره بهترینه تداوی ده. بعضی کسان چوایی چه پیشتباه سره چوایی چه موسیقی در روح غذا در روح مغلطه سر نپیجنو د روح علم د اعلی سره دی او د روان لپاره هر هغه څه چې پیغه کې بهتري نظم وي د دماغ لپاره مفید دی، لکه تلاوت قرآن کریم او مطالعه. هم دغه نیورو ترانسمیترونه په یوه بیلانس کې ساتي، په یوه منظم او په یوه ترتیب شوي بیلانس کې ساتي، چې د نیورو ترانسمیترو بیلانس خراب نشي نو دماغ د تقویې لپاره بهترین شی دی. لکه څنګه چې موږ عضلات په فزیکي فعالیتو ورزش باندې پیاوړي کېږي، په مطالعه باندې موږ دماغ هم پیاوړی کېدای شي.
بله ډاکټر صاحب، دلته یو بل بحث هم دغه د الزایمر موضوع چې ما کتله مطرح کیږي. هغه کسان البته زموږ تاسو ممکن د ډیرو افغانانو یا د نورو کسانو دا عادت وي چې کله په لار ځي ځینې بې ګټې شیان مثلا لسترګو تیروي یا مطالعه کوي. مثلا د لوحو لوستل ډیر عام دی، او کس مثلا په ښار کې روان دی یا په موټر کې په ټیکسي کې ناست دی یا مثلا په بس کې ناست دی یا پلې روان ده، د ټولو دکانونو یا مارکیټونو لوحې لولي سره لیدې چې هیڅ ګټه مرته نه کوي او ډول عادت باندې ګرځېدلی، یا مثلا لزان سره لګیاوي څوایي یا څلیکي په لاره باندې، دا هم ماده چې اورېدلې خصوصا دغه د لوحو لوستل داسې یو کار چې مثلا تا ته ګټه نه رسېږي، حافظه دې مصروفه ساتي، دا هم وایي د دې لامل کېږي چې یو سړي ته الزایمر پیدا سي. دا بحث څومره طبي ریښې لري؟
ما لکه مخکې چې ویل چې ریسک فاکتورونه موجود دي، هر هغه څه چې د موږ د نیورو ترانسمیترو بیلانس خرابوي د موږ لپاره یو عصبي ستونزه رامنځته کولی شي. د ګډوډې چې مثلا یو ځل یو څه وایي یو ځل بل ځای توجه یاري یو ځای ته معطوفه کېږي بیا بل ځای ته معطوفه کېږي، د موږ هغه د نیورو ترانسمیترو بیلانس برهم وایي، هغه د منځه تللی شي. په دې ناروغۍ پیژد احتمالا رول لري. موږ هر څه فاکتورونه چې وایو احتمالي شکل باندې وایو، مشخص یو عمده علت د الزایمر دپاره وجود نه لري، ولې یو ریسک فاکتور په واسطه په شکل باندې ولې نه ده، هم باید مد نظر ونیول شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، دغه مجموع کې مخکې چې بس ته ادامه ورکوم، مخکې لاړ شو او دغه لږ د بس سره په دې راټول کو چې په افغانستان کې د حافظې د کمزورۍ د مخنیوي لپاره څومره اقدامات شوي دي، که څوک په الزایمر اخته وي د درملنې امکانات څومره دي په افغانستان کې. یو بل بس هم زه مطرح کوم، دغه په افغانستان کې داسې یو بحث دی، البته په دې نورو نړۍ کې تاسو هم کتلي یا مولیدلي یا موریدلي وي، دا بحث نسته. په افغانستان کې مثلا شاګردان د مکتب په څو برخو ویشي، مثلا دا وای ممتاز درجه شاګردان دي، دا دومه درجه دي، دا متوسطه دي، دغه یو ډول وای تنبل دي. تنبل د معنی چې هیڅ نه زده کوي، سره لدی چې لوسف نه بل سمته کامیابیږي، هغه کامیابی هم دا ده چې خون کې زړه په سوځي یا مثلا له فامیل سره شناخت لري. یو کس مثلا تر و ماتم ټولګي پورې رسیدي اما لیک لوست نشي کولای، او په ټولګي کې هم په تنبل شاګرد باندې مشهور وي چې دا تنبل د په کلی کې هم په کورنۍ کې هم د تنبل په نوم باندې. په دغه نورو نړیو کې تنبل شاګرد نه ده، هر شاګرد چې دی دوی کار پې کوي، حافظه یې په کار اچي، بلاخره هغه لارې ته برابروي. دغه د انسان حافظه څه ډول په جنیټیکي ډول باندې ایجادیږي؟ آیا رښتیا هم انسان په طبیعي ډول داسې انسانان شته چې تنبل د دنیا تراسي او کنه؟ دغه شیوه د درس ویلو ورته یا مثلا شیوه د تدریس ورته داسې نه ده چې د انسان حافظه د پخلاص سي یا د ماشوم ذهن پخلاص سي؟ مجموع کې حافظه باندې کلک زره تام سو، حافظه څه ډول ایجادیږي او د انسان حافظه څومره ورتیا لري؟ آیا متفاوته ده د انسانانو ترمنځ حافظه ورتیا؟ همدغه چې درجه بندی ده مثلا ښه حافظه، متوسطه حافظه یا تنبل حافظه، داسې څه ډول دلبندۍ سته په تبابت کې حافظه لپاره؟
د دې په اړه باندې چې انسانان د کمې حافظې سره یا د تولد کېږي یا دنیا ته راځي که نه، باید وایم بعضې رواني یا جنیټیکي یا عصبي ناروغۍ شته چې پیغې کې مهارتونه او حافظه د اشخاصو کموي، مثلا داون سندروم، مثلا منټل ریټارډیشن یا عقلي تاخر او بعضې نورې ناروغۍ. هغه کسان دي چې دوی هغه مهارتونه چې باید په ژوندانه کې ولري یا حافظه یې څه کار وکړي، د کسان دنیا ته راځي. ول په ټوله کې هغه نارمل کسان چې دنیا ته راځي د دوی حافظه تفاوت ولري، او حافظه به په دې عنوان باندې تفاوت ولري چې د دوی هغه په کومه پروسه د حافظې چې دا چې اول اطلاعات و معلومات څنګه راټول کړي، څنګه هغې ته توجه وکړي، څنګه په هغې ته تمرکز وکړي، څنګه هغه درکړي، څنګه دا تحلیل کړي، په دغه کې ستونزه وي، نه په ساختمان د دماغ د افرادو کې. زه د دغه کلمې سره کاملا تاسو دغه جملې سره چې په نوره دنیا کې تنبل او کتګوري شوي ماشومان یا لایق ماشومان، ممتاز ماشومان موجود نه لري په افغانستان کې، دا شی بدبختانه وجود لري چې زه هم نه زه ډاکټر د روان د عصب د دې کلمې سره مخالف یم، ځکه چې ټول کسان یوه حوزه د مهارتو حتما فعاله ده او پیاوړې ده، نو هغه حوزه د مهارتو باید وپیژندل شي او هغه تقویه شي. مثلا یو ماشوم دی د الجبر سره یا د فزیک سره علاقه لري، ډیره علاقه مندي لري، یعنی هغه لوبي یا هغه مهارتونه چې د لوبي شکل ولري، یعنی تحلیلي هغه حافظوي شکل ونه لري، پیغي کې پیاوړي دي. بعضي کسان مثلا په تاریخ جغرافیا کې څنګه چې ما مخکې ویل چې مهارتونه، مثلا الجبر خپل یو مهارت یو علم نه دی، نو هغه کسان کیدای شي په ګیمو کې، په فزیک کې، په الجبر کې په دې کې ډیر مهارتونه ولري، نو هغه باید تقویه شي. او څنګه یو بل هم څنګه فائدې کړي شي فزیک او الجبر کې ستوده ولري، ولې په دیني علومو کې مثلا په الجبر او په کیمیا کې، مثلا په تاریخ او جغرافیا کې بیا ښه استعداد ولري، نو مرات دې غن لوړ دی، دا هغه باید د منځ ولاړ شي. شاګردانو د پاره باید اغه کوم حوزه کې چې دوی مهارت زیات دي، د دې پیاوړتیا زیات ده، هغه وپیژندل شي او هغه تعقیب شي تر څو چې یو پیاوړی کس یو مجرب کس نه جوړ شي. ولې دې نظر چې څنګه د حافظه فرق کوي د کسانو نه، بیا خپل مخکې خبرې ته راځم چې یوازې څنګه په دې پروسه کې ده چې دا پروسه مهارت مو کسانو ته وښيي چې دا حافظه څنګه پیاوړی کیږي، څنګه یو شی مو حافظه ته ښه سپارلی شي، چې دا ټول افراد سره یو سال ده.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او سیر ازی لګزره په دې هم تم سوچې دغه د الزایمر یا د هیرې کومه ناروغي چې دا په افغانستان کې د دې د درملنې لارې چارې څنګه دي، او په دې هم خبرې وکړي چې درملنې څومره وخت نیسي، دا محل تاسو په دې ارسه کې عملاً کار کوي، حتما ناروغان هم لري په افغانستان کې د درملنې امکانات ډاکټر صاحب څنګه دي؟
د الزایمر لپاره بدبختانه په ټول دنیا کې قابل قبول تداوی چې قناعت بخش وي کاملا وجود نه لري، یعنی ما مخکې په تعریف د الزایمر کې چې الزایمر یو نه راګرځېدونکو تخریبي عصبی ناروغی ده چې قابل برگشت نه ده، ولی موږ فقط دومره کولای شو په ټوله دنیا کې ډاکټر صاحب دومره کولای شي چې ډېر ناروغۍ په سایر کې په ګړندیتوب کې یو څه سستوالی رامنځته کړي تر څو چې دا ناروغي په سری شکل باندې پیشرفت ونه کړي، چې هغه په دوای چې په نور دنیا کې په افغانستان کې مېغې دواګانو تلاسی شته او په مېغې دواګانو باندې دا مریضان تداوي کړي.
بله،
ولې د مدیریت په اړه د مریضانو د مدیریت په اړه باندې په افغانستان کې ستونزې شته، ډېرې ستونزې شته چې موږ د دې لپاره یو تو کورنۍ د امکانات نه لري تر څو چې هغه مشخص او ضروري اهتمامات چې د مریضانو د مدیریت لپاره لازم دي هغه نشي مهیا کولای. ولی خوشبختانه بیا یو څه چې په افغانستان کې خیلی هغه دا دي چې ټولنیز یو کورنۍ شیرازي دا ډېرې پیاوړې دي، ارتباطات ښه دي، مثلا یو څوک هیڅ کله خپل پلار مور یا نیکه و نیا نه پرېږدي چې یوازې وي، یعنی خودګذري لري، د هغوی دپاره هر نوع فداکارۍ ته آماده دي چې دغه د مدیریت د مریضانو کې بیا ښه رول لوبولی شي.
او ډاکټر صاحب، داسې معلومات یا ډیټا به هم نه وي موجوده چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي، ځکه په افغانستان کې د کله چې د شمیرو خبره کیږي یا هم د ارقام خبره کیږي نو یو څه وروسته پاتې دی، دغه برخه ته ډیر پام نه کیږي. داسې څه شمیرې به نه وي چې په افغانستان کې څومره کسان په الزایمر اخته دي او په افغانستان کې د الزایمر ستونزه د ګاونډیو هیوادونو پرتله په څه وضعیت کې ده؟ داسې څه مقایسوي څېړنه څه به نه وي شوې تر اوسه؟
بدبختانه موږ په افغانستان کې بدمرغه موږ په افغانستان کې تر اوسه پورې سرشمیرنه نه لرو چې موږ څومره نفوس لرو. د نفوس مو دقیق نه ده. نو د الزایمر په اړه باندې به د ارقام موجود هم ولري قبل نه قبول بنه. ولی ما مخکې وویل چې چون په افغانستان کې عمر کچه ټوټه ده، معمولا ځوان قشر زیاد دی په افغانستان کې، نو د هغې خاطر باندې د الزایمر واقعیت نسبت نورې دنیا ته نسبتا کم وي. یو یې دا علت دی او دوه علت یې دا دی چې کیدای شي په وخت تشخیص نه شي او یا ډاکتر سره ثبت وي راجستر نه شي، په هغې خاطر باندې به ارقام ټیټ وي.
او ډاکټر صاحب، داسې څه معلومات هم شوي چې له جنسیتي پلوه ښځې تر ډېره په دغه الزایمر اخته کیږي او کنه نارینه او ښځې دواړه؟ په ځینو مواردو کې کومو تاسې وګورو ښځې تر ډېره په افغانستان کې مثلا مصروف ژوند لري، له ماشومانو سره، د ماشومانو روزنه ورلغاړې ده، د کور پخلی، د خاوند ته مثلا رسیدګي، اولادونو ته رسیدګي، یعنی د کار د فشار لاړخه کوي. سید نارینه هم ستړی د باندې د سارا کار کوي، اما د شپې له خوا حداقل استراحت کوي، آرام. اما میرمنې کې وګورو، ښځې کې وګورو، خویندې کې وګورو، د ورځې هم لګیاوي، د شپې ماشومانو سره لګیاوي، میلمنو سره مصروفوي، ټول ژوند په کار تیریږي. یعنی د استراحت لپاره فکر کوم رخصتي به خلری نه، ممکن کله کوم میرمن پلار کړي ځی حالته ممکن استراحت کوي، هغه هم میاس کی او ځل یادو میاسو کی او ځل. داسې جنسیتي پلوه هم څه تفاوت موجود دی په دغو ناروغانو کې چې ښځې ورسره ډېرې مخامخ کیږي او کنارینه؟
کوم عمر چې د نوري دنیا کې ریسرچ شوی، تحقیقات شوی دي، ښځې نسبت نران ته زیات په دې ناروغۍ باندې مبتلا کیږي. چې دوی یو علت د ښځو زیات عمر کړل ګڼي. ولې بدبختانه په افغانستان کې دا موضوع تر اوسه ورباندې کار نه دی شوی چې په دې اړه باندې. ولې کوم فاکتورونه چې موجود دي په افغانستان کې، ریسک فاکتورونه دغه سره د افغانستان زنانه نسبت نارینه او ته ډېرې مخامخ دي. نو په هغې دلیل باندې ویلی شو چې په افغانستان کې کېدای شي دغه فیصدي نوره هم لوړه وي، چې زنانه او سره د ناروغۍ نسبت هم نارینه او سره زیاته وي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، راځي خپرونې بحث کرا کرا سره راټول کو، نتیجه ګیری ته سره ورسیږو. څه وکړو ډاکټر صاحب چې حافظه مو پیاوړې وساتو؟ اوریدونکو ته چې اوس زموږ او تاسو خبري اوریده، خبرونه اوریدلې ده، تر ډیره تمرکز پدې وشو چې الزایمر یو ناروغي ده، مختلف مراحل لري. هغه وروستۍ مرحله تاسو ویل چې انسان د هټ تر سوي چې ټولنیز ژوند به بي برخې کیږي، د کورنۍ د وګو بار به ګرځي، مثلا په ټولنه کې به غته په خاص سرګ نه کتل کیږي. خدای پاک دې ټول انسانان له داسې حالات ساتي چې ټولنه نمنځوي شي، د کورنۍ کې ورته په خاص سرګ ونه کتل سي، او خدای پاک دې د موږ تاسو د وطن نور ستونزې هم هواري کی. څه وکړو ډاکټر صاحب؟ هغه اوریدونکو چې اوس موږ تاسو غوونه اوري، یاد خبرونه مثلا د شپې چې تکراریږي اوري، یا سبا چې تکراریږي اوري، چې حافظه مو سمه وساتو، کنټرول وساتو، او دغه الزایمر باندې اخته نشو.
موږ اول باید خپل غذایی رژیم تر ډیره متوجه اوسو چې په دې غذایی رژیم کې ګرځي تر اوسه پورې کوم اکثره خبره چې ما وکړه به الزایمر په اړه باندې معمولا مطلق نه دي، تر اوسه پورې تثبیت شوی نه دي بدبختانه په دنیا کې هم. ولی هغه څه اهتمامات چې باید ورته ونیول شي، مثلا مصرف د اومیگا 3 په غذایي رژیم کې، مثلا ماهی کې اومیگا 3 موجود دي، مثلا د غذاګر نه استفاده وکړي، سبزیجات نه استفاده زیاتوي، مثلا کړو شیانو نه ډیره جلوګیری، په خصوصا چپس او دا موضوعات نه جلوګیری وکړو. هغه لایف سټایل یا سبک د ژوندانه لږ څه تغییر کړو، پرخوری نه جلوګیری وکړو، او همدارنګه چاخ پاتې نشو، چاغوالی د منځه نیسو، سګرټ او نورو دخانیاتو د استفادې نه ډډه وکړو. او په خپل ژوندانه کې، په روزمره ژوند کې، موږ ورزش ته حتمي ځای ورکړو، تفریح ته حتمي ځای ورکړو، چې تر څو پورې موږ په دې ناروغۍ مبتلا نشو. بل مو ټولنیز فعالیتونه باید مصمر او مستمر وګرځو تر څو چې روابط ولرو دي خپل کورنۍ سره د ملګرو سره د سمشانو سره مطالعې ته وخت ورکړو کتابخانې ولرو په ټولنیزو مراسمو کې ګډون ولرو دغه موضوعات دي چې موږ د ریسک فاکتورو څخه ژغورلی شي.
بله ډاکټر صاحب، دغه ریسک فاکتورو کې لږ ذره تمکیږو او فکر کوم دا بحث به هم جالب وي چې نن سبا ټکنالوژي پرمختګ کړی سره لدې چې د انسان د ژوند ډېرې چارې اسانه کړې دي، اما ستونزې هم زیږولې. کله چې ټولنیز ژوند ته راګرځو، تاسو مخکې ډېر ښه شي ته اشاره وکړه چې انسان باید کوشش وکړي چې د کورنۍ له غړو سره، له خپلوانو سره، له کلیوالو سره هماغه په عامه اصطلاح باندې بنډارونه هم وکړي، تفریح هم وکړي، تر څو خپل حافظه پیاوړې وساتي. سره لدې چې کار کول یا مطالعه کول به یو مسؤلیت وي، اما تفریح کول یا بنډار کول یا ناسته له خپلوانو سره دا هم ډیره مهمه ده. هم نن سبا تاسو ګورئ چې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی، هر کورنۍ کې مثلا همدغه زیرک ټلیفونونه دي، پلارم په ټلیفون کې لاس وي، مورم لاس وي، اولادونه هم لاس وي، میلمه هم که چیرته دي په خپل ټلیفون کې لګیا وي، واتساپ چکه، فیسبوک چکه، انستاګرام چکه. نو دغه ټولنیز بندارونه هم د ټکنالوژي یو څه متاثره کړي دي. فکر نه کوئ چې دغه ټکنالوژي هم په ریسک فاکتورو کې راځي او که چیرته هغه کم سي، استفاده یې کم سي یا محدود سي، دا به ګټور کار وي؟
بله، نه یو خو د ټولنیزو رسنیو کې چې دا کوم فیسبوک او انټرنیټ او دا موضوعات دي، په دې کې معمولا ډېر ځوانان او ډېر کسان په دې کې مصروف وي، یا ټولنیز روابط د منځه تللي، یا همدارنګه د مطالعې دپاره وخت کم لري. او همدغه باعث دې شوی چې اوس ته چې ما مخکې د یاده وتلي تاسو د سوال سره پیر راپیاد شول، خوب دی د اکثرو خلکو خوب دغه موضوعاتو نامنظم کړی دی، ولی په افغانستان کې دا موضوع نسبتا غیر ده، چون د شپې انټرنیټ معمولا نسبتا قوي وي او همدارنګه مصرف یې نسبتا کم دی. د ورځې نه پیغې خاطر باندې خلک ډېر د شپې دینم استفاده کوي، همدغه خوب نامنظمه کوي چې د خوب نامنظموالی هم د یو عمده او اساسي ریسک فاکتور دی، الزایمر او د عقلي زوال دپاره موږ شمېرلی شو. نو که چېرته دې نه په معاصره شکل باندې استفاده وشي او تر هغې وخته پورې دومره استفاده ترې نه وشي چې دی په ټولنیزو اموراتو کې ستونزه رامنځته نه کړي، ښه به وي. ولی که چېرته دا استفاده زیاته وي او د دې ټولنیزو امورات تر تاثیر لاندې راولي، نو په هغې وخت کې دا حتما د یو ریسک فاکتور په شکل باندې یادولی شو.
او ډاکټر صاحب، ماشومانو لپاره هغه کورنۍ چې ماشومان لري، موږ تاسو ګورو چې اکثره کورنۍ د دې لپاره چې هغه خپل ماشوم مصروف وساتي، بس یا ټلویزیون کې ورته مثلا یوټیوب فعال کوي، یا مثلا په موبایل ټلیفون ورته پلاس کې ورکی، په مغه باندې مصروف ساتي، د دې لپاره چې هغه مور او پلار خپل کار ته خلاص شي، خپل چارو ته ورسیږي، نو ماشومان په دې سره مصروف ساتي. داسې سیړنې هم سوي چې کچیرته په څلور وسو ساعتونو کې له درې کې څلور ساعتونو نه زیات له ټکنالوژي سره، له زیرکو ټلیفونونو سره، له ټلویزیون سره، انسان خصوصا ماشوم چې مثلا سن لا تل سره کته وی، یا هم له پنځو کلونو پورته وی، له ټکنالوژي سره ډیر تما ساتي، سترګې هم کمزوري کوي، په حافظه او د ژوند په نورو چارو هم اغیز کوي، په د عصبي ناروغیو په برخه کې هم داسې څه نوي چې مطالعات سوي دي چې ټکنالوژي مثلا له اعصاب سره، یا مثلا د حافظه له پیاوړتیا سره، خصوصا د زیرک ټلیفون استفاده، یا د شپې له خوا چې تاسو د انټرنیټ کارونه وخوډله، دا هم په ریسک فاکتورونو کې راځي. داسې مطالعات سوي په دې برخه کې چې څومره ساعت خوي چې سړی استفاده وکړي له ټلیفون نه په څلور ساعتونو کې، خصوصا ماشومان یا د ښوونځیو زده کوونکي.
د دې په اړه باندې تاسو مخکنی سوال ته زم چې تاسو د لوحو لوستل او دا موضوعات یا ریسک فاکتور دی یا یو لامل د الزایمر دی، کنه ما تاسو هم مطالعه کړی و چې دا یو مناسب یو فاکتور ګڼل کیږي. نو دا په یو ویډیو کتل په تلویزیون کې یا په موبایل کې، یا په انټرنیټ په طریقه، یا د ټولنې د ټکنالوژۍ د صفحاتو نه د استفادې په نتیجه کې یو ماشوم فکر وکړي په یوه ثانیه کې اضافه تر د 2000 تصویرونو نه ګوري، اضافه تر د 2000 تصویرونه، یعنی د دې صدمه نسبت هغه ته
2000 چنده اضافه تر ده. یو ثانیه کې چې دومره دماغ تنبیکی نیورونونه تنبیکی ده واضح ده چې دا یو منحیز ریسک فاکتور عمل کوي. بر علاوه د دې نه چې د الزایمر په ناروغۍ کې یا په نورو د حافظې په ستونزو کې منحیز عمده فاکتور عمل کوي. خپله د تلیفون سره یا د انټرنیټ سره یا د کمپیوټر سره د اعتیاد ستونزه ډېره مهمه ده چې دا ستونزه د نورو رواني اختلالات ورته رامنځته کولی شي، دا ټول رامنځته کولی شي. دا چې یو کس توره استفاده
وکړي ډاکټر صاحب، فکر کوم له تاسو سره اړیکه سمه نه ده، ستاسو غږ سم نه راځي. اوس مو غږ صحیح سو ډاکټر صاحب؟ مهرباني ادامه ورکړي ډاکټر صاحب. ښه، فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوله. زموږ همکار به هڅه وکړي چې بیرته ورسره اړیکه ونیسي او د پای خبرې واورو. اوریدونکو، د الزایمر یا هم د حافظې د کمزوري یا هم د هیرې او یا هم لیاده وتلو موضوع باندې مو خبرې کولې. ډاکټر صاحب چې په رواني او عصبي ناروغیو کې تخصص لري ویل چې دا ناروغي په افغانستان کې هم شته، لمرني پړاوونه او د غرض منځني او ورستني پړاوونه لري، چې هغه ورستای پړاو چې انسان نه یوازې دا چې د حافظې له زوال سره مخامخ کیږي، د انسان په کردار او چرن کې هم بدلون راځي چې دا تر ټولو هغه جدي بڼه ده، ویل چې درملنه هم په اسانه نه کیږي. نو ډاکټر صاحب ډیره مننه، بس هم ورو سره پای ته رسو. دا د بیا مو اړیکه سره ټینګه شوه. فقط غواړم پای کې ستاسو ځینې سپارښتنې کچیرته درنه پاتې وي د بحث په جریان کې او هغه اوریدونکو ته چې اوس موږ تاسو غاغوري د پای سپارښتنې وکي، بیا بس بحث هم سره پای ته ورسو.
چون موضوع الزایمر ناروغی و از یه اوزل بیا هم خپل خبر تکرار اون شده مرین کسان کوشش و که اولی که کورانه که دست کسان و شده حافظی سونزا ولدی اگه پوخ شناسایی که او ده کسان عمر معمولا ده تلویفت و کالونه یا ده پیزن زیاد وی او کچیر تا ده شپیت و کالونه یا عمر زیاد وی او ده حافظی سونزا لدی باید په اسرا د وخت باندې د روانو د اعصابو ډاکټر سره مشوره وکي او د خپل روغتیا په اړه باندې کوشش وکي خوب منظم وي، د دوی غذایی رژیم منظم وي، ورزش ته په خپل ژوندانه کې حتمی ځای ورکي او مطالعه د ځان لپاره د مسؤلیت په څنګ کې یو تفاهم وګڼي تر څو چې د دوی حافظه پیاوړې وي. او همدارنګه دوی کوشش وکړي د خانیاتو د استفادې څخه جلوګیری وکړي. دا من هیڅ یو ورور دی دوی او من هیڅ یو دوی د یو ډاکټر پیسې زموږ سپارښتنه غوښتنه او هیله دي دوی نه هم دا مننه.
کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو نه هم مننه. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم دلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه دا عصبی او ناروغي له متخصص ډاکټر فرید احمد انوري نه ډیره مننه. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیوله او په خپل پښتنو او نظرونو مو د خبرونه لا خوله کړه. په راتلونکو ساعت کې هم دا بحث د الزایمر په اړه باندې په دریجه باندې وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.